أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې تخرغلې. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې له خپلو لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حیاتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسې په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کېږي، تاسې د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسې دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کېږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کېدای شي خسر، کېدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم همغه مسلې ته راځو. کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې دغه میرمن، دغه لور، دغه خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو نجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخت ته سوی وي، یعنې له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیرې نه وي او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نوه آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلې وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي. چیرې که ځوان نه کېږي، دا هلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق وغوښتنه وکړي. چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. ګورې، زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه ماګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري، تاسو وګورئ په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ ګڼي، یو هارې ګڼي چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کو، مونږ د ښځو پښتیبانی کو، مونږ دا سلینوونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډیر مسایل التم د کاغذ په مخو. تاسو وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو انوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق دی یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دی، یعنی په قانون کې لیکل شوی دی چې چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا وا، قوانین ته مراجعه نه کېدل متاسفانه تر اغیزی پوری نرسیدله. یعنی منگا تاسو پکلو باندو که ده جرگو مسئله دلو، پا جرگو که اتیات سلنه ملامتی پا خزیده، یعنی شل پسلو که دا امکان شده چه یو چو کسان خیرخوا او لدین سخه خبر او ده انسانی حقوقو ده احترام کسان التوی چه بیا ده خزی ده حقوقو ده دفاع ده پر او ده غی صداقت لروی التا بیا خپل نظر سرگن کری.
بله، پا ده غزی کورانه یو که واضح خبر ده چه ار او رست تاو تریخواله پا ماشمان باندیم بعد سر کبی، دلتا دی کوچنیان و حق څومره تر پښو لاندې کیږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسو وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د غیکور د چاردیوالي نه نور اخواته هیڅ نه لاسرسی نه لري. یعنې حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغوی د موضوع په اخیستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دوی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغوی فقط خشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن ته سپاري، او هغه د دوی په راتلونکي باندې، د دوی د راتلونکي ژوند باندې، د دوی د لویېدو په دغه جریان کې، د دوی په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نه سي، او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ او ما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نږدئ چې دلته سوله راسي، ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ، نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم، نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چېرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی، نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چېرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. البته اسلامی حکومت شته، البته اسلامی قوانین شته، اما مسئله دا ده چې دغه اسلامی قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم، نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او د دغه مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه و ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسو په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي. یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي، موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي، په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد خپله د دوی باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي، یعنې په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یوه همجنس ته څنګه دا زمینه سایه ده کوم چې دغه ژوند لا خشي تر دې چې تریخې کړم، دغه مسله بیا سړیان ته تم رسیږي. او سړیان نو هم پیام داده او نظر مې داده چې که چیرې موږ یو استلا لرله چې قوي سړی هیڅکله په خپل ښځې گزار نه کړي،
بله،
نو تاسو که چیرې واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې، موږ تاسو په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسو په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، دالی کم بودی ده. اما من پدی تولنه که اوس هم داسی کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري، پدی خطر پدی پویږي چې خزه مور ده، خزه خور ده، خزه میرمن ده، خزه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري، نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نازروي او بد ورته نه ګوري.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو په اړه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری.
دکھلو رکھ جانا نا راسا پلور چکرتا لانشو چیو کڑو سیل دا منڈایر بیا بس پین غرتا لانشو رازا جانانا رازا جانانا دا پکتیا پلور چکرتا لانشو چیو کڑو سیل دا منڈایر بیا بس پین غرتا لانشو رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکلو وگرزو و وندا زازیو گورو پختان و کرد مشرانو او ظلمیو گورو رازا چی ساس کی شو د حسن سمندر تلار شو چیوکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لکھو لکھو ست پکتیا کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پتار د منی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کا پجر گھر مار ورت لاشو شیو کڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تا لاڑشو رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن توخت نوکڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نوکڑو
دے آزادی میلما
د ازادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. نن مو میلمنه د طب ډاکټره ده خو د سیاسي ناخوالو له کبله طب وروستي پړاو کې پریشي. ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. دا په پیل کې د ځان په اړه داسې وایي:
زما نوم اسما کاکر دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوی یم او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنې زما خپلې لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12 ما اوسه کولی چې د طب پوهنتون ته کامیابسم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته. خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب هم داسې پریښود که نه تاسو بلې خواته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم. بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینری د لیکوالي پروډیوسری په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسې درس پریښود، ستاسو دوره مو پریښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسې څنګه؟
زه والا مهاجر شولم. د لنډ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې، چې هلته یو د طب پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین. هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا هم هماغه ګډوډي شوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو. او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو. همداسې
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریال یې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه موده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار ترڅنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار ترڅنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وادي یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې، او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لري نشریات کوي او څه خپروي؟
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سوله او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله سویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې، د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې، ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا، او بل هم سلاکار شورا لرو. چې زمون کار په گروپی ډول دی، او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی، چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي، چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پر مخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاوه، د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې. تر اوسه پورې مو د خپلو هغو کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلي دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده او که نه؟
له بده مرغه چې لټي کړې وه په دې برخه کې، او ما خپلې کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خدای بخیلي ایډیټر چې خدای دې اروا ورته تل آرام او خوشحاله لري، احمدي صاحب، هر کله زه ډېره تشویقولم د ارواښاد احمدي صاحب به ما ته هر کله ویلي چې ته دې دا کیسې راټولې کړه، زه درته ایډیټ وم او کتاب دې چاپ، ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدي صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کومه یا ایډیټ یې کړې راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدي صاحب یې رب وبخښي، هغه وفات شو، نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک هر څه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره یې په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خپرې سي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یوه ټولګه په چاپ شوی و، په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شعرونه پکې وه، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامې سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډېر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه معلومات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شعر لیکل دا اسانه خبره نه ده. د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي، بیرته هماغسې فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغو ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې، لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي، د ماشوم په ډول فکر وکړي، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تیره دا راډیوي کیسې لاستونز باندې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا اسانه نه دی، او باید بیرته خپل ماشومتوب ته وګرځي، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګه سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو، کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل،
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته دوی د سویې کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چېرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي، یو زموږ په ژبه په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به یې ما ته کول، ګوره غودې نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستی خزه نه و مگر زبې چې ودا کولم د کیسو په وایلو به ودا کولم یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې یا به مې مور کیسه کوله یا به مې مشرې خور کیسه کوله خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته ولېږدول کېده لکه دا ترانی موچیدی لکه اکو بکو و لکه دی پشان نوری یا للو للو یا نوری کیسه د پریانو و د دیوانو کیسه دولار لبدا مرغا چه ده منزد للیده او اغل وستین چی دی یو خونسته او بل اغا چشتن دی شاید زد خودی طور نسم ملامت اولای زکر چه شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې دا هر کوتي ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي اقتصادي ستونزې ونه لري نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره الی زلې کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي دا نور په اخ کې چې دوی روحن څه ته ضرورت لري دوی کیسو ته ضرورت لري دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې په اوسني شرایطو کې
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خوال اوري زموږ میلمنه اسما کاکړه ده
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري شاید زموږ پوریدونکو کې شاید زینو ته دا وستا سوال پیدا شي چې کیسینو ته ضرورت اهمیت په څه کې دی ولې باید ماشوم کیسې واوري
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري یا باید غوډي روح او روان باندې کاروسی د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو په روان باندې کار ونه کړو دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ هغو دې د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي خو کدا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي
انسانان په ژوند کې خاطرې لري کومه داسې خاطره موزین ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې زموږ کور په شاه شهید کې وو او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سو باسو کوم سات بک جنگ آرام سو نو پم دی که بو چ زان و باسو ل دی زینا نو جالب خاطرم دا و چ مو پ یو جوړه کالی او چپلق و دی که مو و وتلو زما مورکی خدای دیو بکی فلشوی و نو آغام پا کراچه ای که نه ولا داد ولا سه کراچه او لک زره غط اغا یا ورکه نه او لک غط دامو پا دیه که نه ولا او مندی و خو هم دستی او مرمیانیم دیه پا دیه فکر که نه از تو خوزگوهایی چه زانو باسو لارسو خیخانه تا نو پا دیلاره که ویو مال لارسو التا مکرویان که میده مرد ترور کنو نو ده ترور لونه بیچاره آغام سپینساره و آغام پا ده کراچه ای که نوله مون طول پا مندو که و تاسو شاید ما درکه یا شاید اماغا وقتی تاسو حالتا وی چه دیر ستونزی وی نو کلا چه مون بیت پام هم نسو چه دوی او بل سر خبری کوی نکوی خبری دادوه ده ترور لورگانو سر کلا چه خیرخانه تا ورسیدلو حالتا او گوتی فوسوله چه دوی پس دره چه ورسیدلو دوی او بل سر روغ بارو که یعنی چنگ پا چنگ پا یاوی کراچه که ناستی وی اوی وی تم پا دی کراچه که وی زما مور غیطا ویلی اوغی ویلی که تم پا دی کراچه که ناست را ناستا وی دا ام وخند دلی اوه ماغ وقت دست یا سخت شرایطو چه یا دا زان دا طولو نهیدو جه چیر تا یو چوک دی را سر پا کم الار روانیو
گور ودم
سیلکم
چنم ستک دا خیال چې وډه بکوم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم. دوران وطن یو غمجن لوریا، تا لاس نسرا کولای نشم.
پاد مینه یک زار دی وطن لاله.